په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل د امنی قومندانۍ د دې ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هند آسام ایالت هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي او مدرسې تړي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ د دې ښار په اوومه حوزه کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز د دغې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د اوومې حوزې د چلسوتون د نوبرجې په سیمه کې شوې او یو کورولا ډوله موټر په نښه شوی و. هغه وویل د دې چاودنې درې واړه ټپیان ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغه برید هدف څه و. چا یا کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې دا ډول مقناطیسي بم چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت د سولې د ملکچي پلاوي د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزي پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردو جلوسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکی اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسیدلي دي. کابل خروالی وایي خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلوه دا مکلفیت نه لري چې د ولسي جرګې غونډې ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو او عامه پوهاوي رئیس نعمت الله بارکزي په یو ویډیویي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړی وویل
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسي جرګې په غونډو کې برخه واخلي، خو له اخلاقي پلوه که چېرته اجنډا شریکه شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسي جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې ایسته جوابیا غونډې ته حاضر نشو څرنولی ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې سلطان زوی د ایسته جواب پریکړه د دې لپاره شوې وه چې د ناقانونه ګمارنې کړې او د هوا د ککړتیا او د ښار د نورو ستونزو په اړه له ده څخه شکایتونه شته، خو دې غونډې ته رانغی نو د ده لاسلیک هم ولسي جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کنفرانس ته وویل چې افغانانو او چینایانو پخوا دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
دیوی د لومړی جنوري نه چې پکې چین او افغانستان هم شامل دي آنلاین ویزه به ورته ورکول کیږي، او دا ځکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼې ګڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د هند آسام ایالت چې د صدراعظم نرندرا مودي متحدین هندو ملت پالی واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړ چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدراعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیون مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برتانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برتانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خغلی جانسن وویل دغه تړون برتانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي، خو دا یې هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکي له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دی چې یوه بله شپه یې هم په یخنۍ کې تیره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کرویشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی یا ویجاړ شوی مرکزي ښار کونیتس ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسېدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه دغه کم په انګړ کې په خلاصه فضا کې تېره کړه. دغه کم ته د دسمبر په 23 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي، اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي. د ماښام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدل شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته خبره شوې او اوسې ثبت شوې بڼه اوري. لطفا ټلیفون م کوئ، خو تر دې مخکې بیا هم یوه لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پر دغو موضوعاتو راپورونه راواخلو. په کندهار کې د یو شمېر پوستو څخه د وتلو په اړه د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې او دغه راز په پکتیا کې د نجونو د غوښتنو په باب چې غواړي دوی ته په ښاري سیمو کې د مطالعې او د انټرنیټ خاص ځایونه جوړ شي. خو لومړی د کندهار. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 امنیتی پوستې پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونه چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي دي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي دي. د کندهار د ژېړې په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د جنګ جګړو شاهدې وې. احمد شبر پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي له لسګونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پشا کېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې له یو شمېر پوستو سرتیري پشا شوي دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشي کړي وي. البته کومو کسانو سي غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشي کړي دي، هغوی مجازات سو، بندیان سو. کومو کسانو سي په جنگ کې خپل شهامت ښودلې دي، هغوی د خپل ارګانونو لخوا او همدارنګه د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی و چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې په وروستیو اونیو کې طالبانو ته پرېښي دي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویل دي چې افغان ځواکونه په ژېړې، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 193 پوستو پشا شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ژېړې ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویل دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښي دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پشا شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
در ولسوالیای ژیړی، ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په جړی ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې له منځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوي دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسته د ملي اردو له لوري خوشې شوې نه ده او سرتیرې ترې په شا شوي نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ناامنیو پر زیاتوالي په تیره بیا د ناامنیو د هغو پیښو چې تر ډیره د رسنیو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالان په نښه شوي پر دې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې خبرونې ته رابولو. ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یوولس دقیقې دي. په پکتیا کې ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو دغه ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په دې نږدې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د خزه لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپونوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی ویز د کون کې د چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه پونوم یو بل زده کوونکی وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې
مطالعه ډیر ښه شیدا. خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکړي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دی پکتیا کې. متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې هلته مطالعه وکړي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یو بل جنۍ وایي مطالعه ښه شیدا او په پکتیا کې کتابتونونه نشته. خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داس ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالته ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاص مطالعه کوو د خوانځي کتابونه لولو باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ځې د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کی او په اوسنی وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو خزو ته دا اسانتیاوی نه دی برابرې شوی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري خوانځي د نوري فایبر سره نخلوي چې په دې سره به خزو او نجونو په خوانځیو کې د انټرنیټ او مطالعه اسانتیاوی پیدا کی.
د نجونو او خزو د علمي وړتیاو د لوړولو او خصوصا د مطالعه او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زمونږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سہولتونه ګټه پورته.
سره لدې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتونکو په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مينوالو. السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ.